السلام علیکم نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. زه امید زهیر مالیم. لمړی لند خبرونه. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یو ویشت کاله پوره شول. یو ویشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وشو چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې. دریم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېد او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دې حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا له امریکا یو ل 1915 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. د حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی، ځکه هغه وخت طالبانو د دې حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د طالبانو تر ولکې لاندې طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په یو شت ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1,090 تنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د دغو سیلابونو له امله 1,090 کسان په شهادت رسیدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ د وږي تر لسمه پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیز ځمکې هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون پنګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلک هاک هلیکوپټر د نسکوریدو په بيخه کې دوه پيلوټان او یو بل تن وژل شوی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې د سرخکا د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوی و چې د تخنیکی ستونزو له امله نسکور شو او په بيخه کې 15 نور کسان ټپيان شول. ورسره هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ورکټینګ کړه، اکثر مسلکي پيلوټان او تخنیکی کسان یې له افغانستان ووتل یا هم پر کورنو کېنول شول. د کرکټ د آسیای جام پایلو بیا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالی د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیای جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه تیار پیدا کړه. په افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند وبللې او له پاتې لوبو محروم شو. ویلې روبټله پرون کابل تستانه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې د دوی ځواکونو د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو پکې جګړې شوي پرمختګونه کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دې سازمان پرون شنبې چې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کاردا ټول خلک په عملی اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځانګړي شوی تفریح پروګرام ته ځانګړي شوی خو لا غوړاندې څو راپورنه. په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خونځیو د دروازو بیا تړلو غن خبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشري پر دې کار خواشینی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپل د طالبانو زنیو پلوي کسانو هم خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځیو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو له خوا د نجونو پر مخ د شوانزیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شوزو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغدی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملاً خوانزیو ته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخې نالوستي وي.
د قلمدار ټولنې مشر متی ولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنې ولسوالۍ کې د انجونو منځني شوانځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون غنون جنو د دغه شوانځي یو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړه. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونی یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنو پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبر کړي. د بلخوا د شزو او نجونو د حقونو فعال نزیفی حقپال آزادی رادیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنه کړي.
د طالبانو د پهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټویټر خبر شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شوانسي پرانیزي. د طالبانو د پهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د شوانځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرح هم مشانو تر رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شوانځي لا هم نه دی پرانستل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی روان کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې بیا ګڼ کسان وایي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او په روسیو کې زلزلې، سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سکل تر 28 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشل دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه.
مستی والا راسګر د خام روشنختخیل او د خالو به خاله نشته کې جوړ غریب او دا تباد ورور په دې مرستې کې نه نشته کېږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوسلې کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او اتلګه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روستي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او د ژمي راتګ خایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي روسیو کې بانکونه د افغاني او سپینیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې د صنعتکارانو د کاروزګار او ګټې مخه نیولې. صنعتکاران وایي له مشتریانو سره کاروبار ټول په وړو بانک نوټونو دی، خو بانکونه بیا وڅخه دا نوټونه چې زاړه شوي نه اخلي. هخوا د کندهار د صنعت او قانون خونه وایي که طالب چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړي ډېرې صنعتي خونې به وتړل شي. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیر یو اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې د 400 افغانۍ په ارزښت اوسپنیزې پیسې او د 120 افغانۍ بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برښنا د بیل د تحویلی او مالی ورکولو پر مهال ورسخه نه اخلي.
دا ورخ د یخی پیسې لسی وشلې دي څوک د پنځه یخی یا د لسی یخی رنساګو دکاندار ته جمع کیږي. دکاندار ته ورکی خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي پنځه دی پکښ کې هغه وسه جلا کوي خو مشته لسی وشلې راټولېږي. د برښنا بیل مو لس لک اته لک او د پنځه لس لک افغانو پورې دی. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغانۍ راو د مشته پر بانک یا ځاینه لور یا د یو بنا بل بنا کې نو موږ د حکومت څخه دا خوښ لرو چې موږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې مالیه کې صفایي ټیکس کې حکومتي دغه کې موږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي لومړی باید په ډالر بدل کړي چې دا کار دوی ته زیان رسوي.
نو موږ ته ټولې مدره ټولې به سمج مکمل مدادې په لاس لکه کې منا لک روپی بغټي نه لکه مدادې ما بل دي دا جرلس لکه غونې راوتل دي زبنګ تور لم مور ټول چې درې لکه غونې په جرلس لکه کې درې لکه قبول کې غونې ونی قبولو بیا می رئیس د برښنا تاریخ دا وکړ چې موږ ته په دې موږ مکمل پیسې مدادې دې موږ ته غټي غواړي موږ غټي لرونه څنګه وکړو که بغټي وي سو په مسرح کې چکو بدریلک کی زورلم ددریلک میداوی ددریلک می غټکولې مثلا چې غټه غوړم چې غټه کنکلدارین پرانی ولې د کلدار رسن بیا برته افغانی پرانی ولې غټه افغانی پرانی ولې ددریلک پر دواله کوشل زره ودرې دای
نو داش په مشر اپی تیزو سچ مزه خرڅو د لته یو شلې پندوسې تقریبا من دې تاوان پښ نو موږ د دولت څخه خوښ دي چې د میدا پیسې موږ سره د دبر په بیل کې واخ تاویلې او موږ کار بارګر په میدا پیسو دي.
پاینی وخت کې د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وایي د برېښنا نشټوالی او بانکي محدودیتونو په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې کاروبار پیکه کړي. د نوموړي په وینا کې دولت له صنعتکارانو څخه واړه بانک نوټونه وانخلي په زیات شمیر صنعت خونی به وتړل سي او زرګونه کسان به بیکار سي.
کارخانه لرونکي چې دي امدارنګ د لبنیاتو کارخانه مو د ټول په میده پیسو باندې خپل جنس خرڅي چې بیرته هغه افغاني دي ته غټي افغاني نسی جوړولای. نو مشکل خپل په دولت کې وجود لري که دولت خپل دې ته ارزښت ورنه کې دولت خپل په بانک قبول نه کې دا نه وایي دا چې پر میده پیسو باندې به تاثیر درلودلی سي پر راتلونکي کې به پر غټي بانک نوټو باندې هم به تاثیر ولري ځکه خپل دولت پښتوبانه نه کوي خپل د افغاني پښتوبانه به دی وکي.
تر دې وړاندې افغانستان بانک له صنعتکارانو واړه بانک نوټونه قبلول او همدارنګ زاړه بانک نوټونه راټولول او سوځل خو په ورستوي کې دغه پروسه درېدلې ده. دا چې علت یې څه دی و مغشتل په دیاړه په کندهار کې د افغانستان بانک له مسولانو نظر واخلو خو هغه له خبرو کولو ډاډه وکړه. تر دې مخکې د کندهار صرافانو د افغانوی بانک نوټونو د کمښ څخه شکایت کړی وو او د نوو بانک نوټونو د ژر چاپ غوښتنه یې کړې وه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو وربیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دستګاه سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان یې په ایران پورې تړلی وبلل. مخکېنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور جزئیات به له احمد تکل واورو.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینه لخوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتک ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبري حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکینی سایبري حمله